او دیرش دقیقې دی په مکرې خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې. هغه ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې. بایدن د 2020 کال په دوبي کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځان وژونکې حمله چې 14 امریکایي سرتیري او له 170 زیات افغانان یې ووژل او پرای د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنله یو تراژیدی وبلله. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پالغړي د هغې لایحه په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د استازو جرګې پرېکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایې اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایک جانسن بېګا خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوری پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خپرونو لګیدلی بندیز لرې کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکي بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لیې په وینا دا اقدام د دې لپاره یوه هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیله بدل شي. د دې نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خپرونې ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم د طالبانو تایید واخلي. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1540 ته رسیدلی دی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 20 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو زور اخیستی، خو اسرایلو ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې حزب الله له خپلو پولو لرې کړي. اسرایلو د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرایلو د پوځ په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي وویشتل شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو وغوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ خو دا هیواد تر اوسه هم آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي وو چې د ده پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو او حماس څخه وغوښتل چې د هغه اوربند موافقه ومني چې واشنګټن پرې له قطر او مصر سره یو ځای څو میاشتې کار کړی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ترافیکی پیشیم د انسانانو د کډمو سره تړلی د مرګ او د ناروغي پیشیم د انسانانو د کډمو سره تړلی. مسائل په پل پوری اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي.
پاک سره افغان کورنۍ او کې د نوې ناوې پاک لا د خبرې ډیری وی چې زینې پال په نیک شګم نیسی، خو زینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسوم د شیانو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کړی نه پرېږدي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دې اکلت سوي
د شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی. البته
نن امدا موضوع چیرو ملتي هم وکړي. قدر من اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي، نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کور یې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې نوی نامزد تصمیم بیا د خسر ګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي چې ته حادثه څه وکړي، دا ټول د دې جلۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې په قدم ښه نه و. دا کسان یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوی د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و. زموږ په کور کې چې کله راغلو زموږ بختۍ راغلې او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم، تعلیم او تشنه ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي، دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي. علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بې خبره دي، او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي. وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاده کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو، اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه، او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بې باد له څو کلونه یې واده کړه، خپل کور ته یې بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم، هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه، او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد نه کېږم. چې کله یې واده کړله، اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه. اول له پوهنتونو درسونه د شیانو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کړی نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي، او ډېره مشکلات سره سر و. د دې قدم خراب و، او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده، او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژونده ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پیښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پیښه کېږي، د کوژدې پیښه، او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي، د دغه کوزی سره تړاو ورکی یا پل به بخت بولی. نو دغه پیش د دې قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتی فکر دی، او دغه خرافاتی فکرونه دلته خورا ډیر دي. ډیر لوستي کسان دغه خرافاتی فکرونه مني. پخوا پیش نه وه سوی چې دا راغله، دا پیش وسوه. پخوا څوک نه وه بیکاران، اوس دغه بیکاري لا ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زیږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنې کې بیکاري زمینه برابره کړې، موضوع نور برابر یغه نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري، هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري، او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوې. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی، او دې تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا دا بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي. نو هلته هېڅوک ورسره ښه چلند نه لري، خو بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري، د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدۍ زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري، او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو مېرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې ځوروي چې ستا قدم ښه نه و، زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله. هغه د ځان په اکله وایي
سل فیصده دغه هغه شاید یم، خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی، او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي. کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراس ته ودرېدې، دې بخت څومره کار کوي، او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پېښه واقعه په کور کې منځته راسي، یا په اصطلاح خاونه بېکاره سي یا خاونه معتاده سي، دا ټوله قصروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې چې نوې ښځه ورته راغلي، دا ټوله هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په ضمن کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک ورسره کوي، ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند څخه کوم هغه عزت ونه ګوري، د هغه قدردانۍ ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځې په صفت ده اوسېږي. او په ضمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نوم ورکړی داسې دا بې قسمته موږ کور ته راغلو، کور یې ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کوم ښه چلند کړی ده که نه ده کړی، دا خو نو د خدای پېښې دي چې منځته راځي. دوی دا ټوله قصروات د ښځې مربوط کېږي، او که چېرې ښځینه اولادونه اوسې هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده، یعنې هر تومت چې وي هغه په دې پورې تړل کېږي. که چېرې خاونه مړ سي، یا په اصطلاح خاونه موته سي، یا خاونه بېکاره سي، یا هم خاونه بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي، دا ټول الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي. د ښځې په نوم یو خالي نسخوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د همداسې مېرمنو له ډلې یاست، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني هستی، د خلکو د غلطو عقیدو قرباني هستی. چې کله یوه مېرمن ودیږي او په کور کې چې کېږي مېرمن ګرامه ګڼي، که درته ووایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ سوي هستی؟
زه خپله چې کله راواده سولم، خاوند مې یو کال مخکې لانه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلودې. کله چې زه جبري ورته راواده کړم، نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم، پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې. کله چې راواده کړم، نو هغه خاوند چې هر برخورد زما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زینګوس ولو، دوی به هغه بد شګون ما ته راوړې ده، بد شګون خانه مې ده، چې دا مې راواده کړه هغه نارینه مو داسې شو. وخت په تېرېدا سره چې هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا شوله، نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل شو. او زما سې دومره غلط استفاده کوله، پرشته ځان څلوروي ساعته به ولاړو، نه به د شپې خوب و، نه به د ورځې خوب و، چا به دا نه ویل ستا د یو مسلمان اولاد ده. یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله دي موږ زوی مریض سه
خیر یسې، یعنی دا ټول دا تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اول هم نه اوسم، دغه سړی اول هم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ځایروي. کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړلې، بیا نو ورته وایي ولا دا ټوله قصور واده ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راجی کې.
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله؟
ډېر بد حالت سي. کله تا جبري راټینګوي او ستا سره جلسې تیری کوي او په زمن کې ستاسو هر ډول غلط استفاده کېږي، او کله سي ته راوځې سي زه کوم قصور نه لرم، زه هم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل الوت او مقابل هغه کسان دا مشران تا ته راولاړېږي په تا باندې تومت لګوي. ورځه دا ټوله قصوروات ته یې، دا ټوله ملامت ته یې زموږ سره رنګ ورک. نن دې طلاق ته پرېږدي، نن دې خپل کور ته پرېږدي، دلې به ورته ووسي سلیم ساته دی په چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس اح نه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلې وي نه، دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي ستا دوړې ایسته کې. دغې را واخېست پښې او لاسونه یې را تک شنه کړه. دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم چې ځان مې خلاص کړ. چې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه یې، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړه سوم کار په هغه مازدیګر کار نه وکړې. کوم مسؤلیت سي ماته را دې غاړې کړې وو، هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان وو سي راته ویلي وای سي یو ملحم ته ضرورت لرې، یو دوا ته ضرورت لرې کې نه لرې. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بدشګومه وي له واده وروسته د موږ زوی مریض سه، تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روان و روان و، دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه. دا درېمه ډورس مې پیدا سوله چې غاریب غاری ولې وایي، دغه دې بدقسمته ده، دا خپل دغسې قسمت یې موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لورس مې پیدا سوه، یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست. کله چې یو خوښي را ولاړ سي او وایي سي یاد المسیح شه د سي یسي ووایي مرستې نن ژوند تا به څه باندې وکړي. یو مور وم سي را پټه مې کړه او د ځان سره مې هغه کړه. بیا د هغه وروسته سي زه په خپلو اولادو باندې وډاره سولم او کوچنیان مؤمنان و، ځکه زما روحي فشار دومره خراب سو سي خپلو اولادو خپل د ځان مرګ مې غوره کړم. یو سي باید یو داسې چم وک نور په ازادي نسته، هېچېرې مې نه پرېږدي. دغه وروسته مې غلنۍ بس داسې پلان وینه وایي سي باید ولاړه سم په شپو باندې. شپو باندې سي ولاړم، کله سي حالت زما پلار زما کوم حالت ولیدي، زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړي، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړي، طب مې ووایي.
یعنې له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایي؟
واده وروسته سي د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا سوله سي زه په ډېر بد حالت کې وم، او دلته خاوند نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ، یو رقم تهمتونه، یو رقم خبرې، هر ډول سي یو بدنوم به په ما پورې به یادېدي.
ته داسې راته وایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سي زه مخ وم. ما دا فکر کوي سي ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله سي هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې، کې اور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوم د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوی. سي کله ما دغه وضعیت ولیدې سي هغه بیخي را ولاړ سو، نه په ټوپک و، نه په لباس و، نه په بې حیایي و، نه په مرګ و. زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم، یو کس و همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم. زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې. ته بیا کوی سي یو ظفم ته لاسته کړې زده کړه، ما هر څه هېر کړي و سي کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر و. بیا سي زه د پلار کره راغلم، ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم سي خپل علم ته دوام ورکړم. او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړم زه په نم سیم کې کښېنولم. کله سي زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازدیګر به راکړم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلي به ملنده و. ما به د شرما دغه صنفیانو ته نسوای ویلی چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې، زه سي به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغمله مې قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم، څنګه خط ولیکم، قسم په خدای کې زما قلم زده و سې زه څنګه ونیسم. بیا د هغه وروسته چې د حالت مې کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کاوه، کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سوله نو ډېره به مو رواني حالت خراب سو. خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې زوی زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سي هر څه وایي هغه دې وایي، چاپ کیسه کې مه کېږه زه درسره یم، هر شي ضرورت یې زه درسره. د ده دا یوه خبره به ماته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه سې مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي. دغه وروسته بیا په قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ماته اجازه نه راکوله، هغه سې به هر وارې د زما په کامیابي خبر سولی، دا خو بیا مخته ولاړ، باید دا مخکې له مخکې را وګرځو. خاون مې همدغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ. بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه، امادګي مې هم داسې مکمله نه ونیول، راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې سې دا د کامیابه سوې ده طب پوهنځی. دا وروسته مې خپل ټیپ پوهنځي ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه، ښه وخت درته غواړم. اوس
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کولو لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلامي پړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، په خپل مو لیدلی دي، اوریدلی مو دي چې سړی مثال د خبرې واده وکړي، ناوې راشي، سبب دې کور کې حادثه کیږي، نو بیا وچه ولا دا ښځه بدبخته وه او دا ښځه دسې وه او دا ښځه دسې وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه که مونږ او تاسې متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې مونږ په دوامداره شکل که مولایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ باید ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي. ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ شیره دغه واده وشو چې مونږ ویو چې دغه ښځه راغله، دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه وجود سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. مونږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅکله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوښتي تاسو ته ضرر نشي رسولی. او که چېرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو ځای شي چې تاسو ته فایده ورسوي، تاسو ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو ته دغه فایده او ګټه نوی لیکلی، تاسو ته ګټه او ضرر نشي رسولی. مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په دغه کې د کم ځای نه اولی زنانه مونږ ملامت کوو او زنانه ته مونږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر ځای چې واردېږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي، د باندې دوه طرفه ملامت کوو. لیدنه لوخوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو، مونږ کوشش دارې چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواړه په شریکه زیاده اوندلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو، سو مکاتبونه بندي د بدبختانه، خو کله چې دوه مکاتب ولته او را بغله کده خور به مخ خراغله کور دن کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه، چور دې راشي هغه سره به یو ځای جوړه وخره. خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته وسره جوړه وخره. دا مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بوینا کی هغه د دوزونه ډکه جرابې وینځي په ګرمۍ کې، په سخت حالاتو کې خولشوي جرابې وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاتدل د خپل خور سری زور کړی؟ ولی موږ له دا عیب ښکاره شي، ولی موږ له دا شرم ښکاره شي، ولی چې هغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی، موږ په دې باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کوم، یا زه په دې باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زمونږ د دین نه خبرې ده او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي او دغه شګونونه نیسي، دا دې توبه وباسي او الله له رجوع وکړي او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و مونږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څوکې په داسې وضعیت کې او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې مونږ داسې یو نظام دوامداره شکل مونږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعن دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. مونږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلي دي. خو متاسفانه چې مونږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او د هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه ځي. دنه خو ګیله نه شو کولی، دا به شو هغه مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس مونږ تاسې وایو چې ولا دا زمونږ فرهنګ دی او دا زمونږ پښتو ده او مونږ دلته صبر وکړو، دغه مونږ حوصله وکړو، زه شرمېږم، یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي، یعنې دا مرض به مونږ پرېږدو همیشه دپاره. که دغسې یو ستونزه موجوده وي او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي او خپل اواز پورته کړي، منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وېرېږئ، دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظونه او د دغې شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک ورسره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې مونږ به په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکې او ده به دغه مسؤلیت به ستا په غاړې کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ، تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. Yeah.
چلان دستا دخور